سلام جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې خبری خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ روسي او مهمه طالب نرو خو پیل به په خبرونو وکړو. د پکتیا ولایت اوسیدونکي وایي چې طالبانو نن بیرته په دې ولایت کې د نجونو ښوونځي وتړل او نجونو ته یې اجازه ورنکړه چې ښوونځیو ته دننه شي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې ښوونځیو ته راغلې نجونې په ژړا بیرته کورونو ته ستنې شوې. د ښوونځیو له تړلو وروسته په پکتیا کې زده کوونکو نجونو د دې ولایت د پوهنې ریاست مخې ته لاریون وکړ او د خپلو ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه یې کوله. دوی ویل حق لري چې زده کړې وکړي او د حق باید ترې وانخیستل شي. په پکتیا کې د نجونو ښوونځي دوه اونۍ مخکې پرانیستل شوي وو خو یوه اونۍ مخکې پرانیسته رسنیزه شوه. دې خبر له خپرېدو وروسته د طالبانو حکومت وایان زبیح الله مجاهد یوې خبرې غونډې ته وویل چې په دې اړه څېړنه کوي چې دا ښوونځي د چا په امر فعاله شوي دي. له یو کال ډېرې مودې کېږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلی دي او له نړیوالو کورنیو فشارونو سره هم طالبان دې ته نه دي تیار شوي چې دا ښوونځي بیرته پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له روسیې غوښتي چې سم لاستی دی د روسیې سیاسي مخالف الکسی ناولی را خوشې کړي. الکسی چې په روسیه کې د پوتین سیاسي مخالف دی په دې وروستیو کې ځانګړې خونې ته لیږدول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایانت نایټ پریس پرون وویل چې الکسی سره د روسیې د حکومت چلند ته اندېښمن دی. الکسی د سپتمبر په اتمه په یو ټویټونو کې ویلي وو چې د زندان چارواکو هغه د زندان له داخله په جنایي فعالیتونو تورن کړی دی. د برېټانیا پادشاه دریم چارلز د ملکې الیزابت لمړنی وروسته په خپل نوموړی وینا کې وویل چې د خپلې مور لار ته به دوام ورکړي. چارلز چې د سپتمبر په اتمه د خپلې مور لمړنی وروسته د برېټانیا پادشاه شو وویل چې د خپلو خلکو لپاره هر راز خدمت ته چمتو دی. د راپورونو له مخې ملکې دویم الیزابت په 1940 کال کې چې کله یو شکلنه وه په خپله وینا کې ویلي وو چې د برېټانیا او د ټولګټو هیوادونو خلکو ته خدمت کول غواړي. نوموړی له اویا کلن واکمنۍ وروسته د پنځمې پورز مرشوه تمه ده چې د هغې مړی به له سکاټلند څخه لندن ته ولېږدول شي خو په دې اړه چې کله به خاورو ته سپارل کېږي تر اوسه څه نه دي ویل شوي. په پام کې ده چې د ملکې الیزابت د ښخول په مراسمو کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو مشران برخه واخلي. او د آسیا د کرکټ د شلوریز جام پایلوبه سیالیو کې سریلانکا ملي لوبډله وتوانېدله چې پاکستان ته د 15 وکټو په توپیر ماتې ورکړي. د افغانستان په ګډون د شپږو غوره ټیمونو له ډلې چې په دې لیګ کې ګډون کړی و همدا دوه لوبډلې فاینل ته وتلې دي. د دې جام وروستۍ لوبه سبا یکشنبه د سریلانکا او پاکستان ترمنځ ترسره شي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. په پکتیا کې د نجونو ښوونځي بیرته وتړل شول. نورستان کې نس ناستې قرباني اخیستې ده.
د کورنۍ دوه غړي مریضان دي. عمرونه یو تقریبا 28 کالو ده یو 10 کالو ده. څه خوځې تیری
نو مطالب هم درته لرو ملتیا مو وکړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په پکتیا کې له شپږم ټولګي پورته لسګونن جنو نن مظاهره وکړه. دوی ورسل دي په هغه لرونی وتلې چې په مرکز ګرځي او څومکنیو کې د دوه اونۍ مخکې ځینې پرانسي خوانځي بیرته دوی پر مخ وتلل شول. سفیلا ستانګزي په دې اړه راپور ورکوي.
طالبانو د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او څمکنیو ولسوالۍ کې د نجونو هغه ښوونځي بیرته وتړل چې دوه اونۍ مخکې پرانیستل شوي وو. نجونې چې سهار ښوونځیو ته له تګ منع شوې وې د کورونو په ځای راسن د پکتیا مرکز ګردیز ته په لاریونو وتلې او د طالبانو د دې اقدام پر ضد یې غږ اوچت کړ. خواله رسنیو د دې مظاهرې څو ویډیوګانې لاس په لاس کیږي. په یوې کې د مظاهرې یوه ګډونواله او د ښوونځي زده کوونکي په ژړغوني غږ وایي د نننې مظاهره او د خونځیو د تړل کېدو په تړاو مو په پکتیا کې د طالبانو د پوهنې له رئیس مولوي منیب نو پوښتل، خو هغه بې خبري وښوده او ویل چې دمګړې په سفر دی او ورسته په معلومات شریک کړي. د راپورونو له مخې دوه اونۍ مخکې په مرکز ګردیز کې څلور او په څمکنۍ ولسوالۍ کې د نجونو یوه لیسه چې لږ پګم ټولګي پورته زرګونه نجونې پکې زده کړې کوي، د لیسو د مدیرانو او د نجونو د والدینو په مشوره پرانستل شوې وي. په ځینو نورو ناتایید شوو رپورټونو کې هم راغلي چې طالبانو د پکتیا د دغو پنځو لیسو مدیران نیولی او نامعلوم ځای ته بیولی دي. تیره اونۍ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد هم یوې خبري غونډې ته ویلي و چې څېړنه کوي دا ښوونځي د چا په امر فعال شوي دي. نږدې یو کال کېږي چې د طالبانو په امر له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او لکونه نجونې له زده کړو بې برخې دي. له نړیوالو او کورنیو فشارونو سره سره طالبان لا د ښوونځیو په اړه له خپلې پرېکړې نه دي ګرځېدلي.
په راپور کې مو واورېدل چې په پکتیا کې له شپږم ټولګي پورته لسګونو نجونو نن مظاهره کړې وه. دوی وروسته له هغې په لاریون وتلې وې چې په مرکز ګردیز او څمکنیو کې د دوه اونیو مخکې ځینې پرانستې ښوونځي بیرته د دوی پر مخ وتړل شول. د ښځو د حقونو فعاله او شنونکي نرګس مومن راسره په خبرونه کې ده. میرمن مومن، ستړي مشي که په پیل کې راته دا ووایي چې په پکتیا کې د نجونو د ښوونځیو سره هغه څه چې وشول، دا شول دوی ته خوانسی پرانستل شول، دوی هیله مند شوي او اوس بیرته وتړل شول، تاسو د طالب چرواکو دغه کړنه څنګه ارزوي؟
ډیره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته، وخت تاسو ټول په خیر. البته په لومړي سر کې وایم چې زه د پکتیا د نجونو د په داسې شکل باندې د دې د مظاهره واقعا ستایم، دا چې دوی د خپل د شعور نمایندګي کوي، استازي ولي کوي چې دوی شعور لري، پوه دي او خپل په حقوقو باندې پوهېږي، هماغه دی چې خپل غږ جګ کړی دی او د مقابل جانب نه خپل حق غواړي. د ماهله دا ده چې ټول د خپل غږونه همداسې جګ کړي. پاتې ده چې دا کړنه زه شخصا یا زه هم مثلا بنا پر دې چې زه د ښځو په نمایندګي دلته خبرې وکړم، نننی دې ته مونږ هیڅ نوا کوم شرعي مجاز نشته چې دوی هیڅ کوم دلیل طالبان نشي ورته پیدا کولای چې بنا پر کوم دلیل باندې د ښوونځي نجونو ته بند کړی دي. راځي چې دوی د اسلام نگانه وګورو او راځي په احادیثو، په دومره احادیثو، په دومره آیتونو کې چې راغلي دي چیرته راغلي دي چې نجونې تحصیل یوازې په نارینه باندې فرض دي، د نجونو لپاره د اوس لپاره د دې هغه دلایل چې دوی ورته ټاکي چې ګنا بنا ګویا کله د کالیو جامع مرته ستونزمن ګړی کله یو شی کله بل شی او بنا پر دغه دلایل باندې ښوونځي بندوي، نو دا واقعا په دې دلالت کوي چې طالبان په زور او یو ځل بیا هم دوی هڅه کوي چې هیواد بحران ته بوزي، ځکه دا چې موږ نجونې د تحصیل نه لري کوو، دغه د ښځو یا د نجونو په تحصیل کېدل ښوونځي ته تګ نمایندګي د دې کوي چې موږ د یو باشعور
مېرمن مومنت په بخښنې سره که دغه مرته ووایي چې دغه یو ځلې ښوونځي پرانستل نجونې هیله مندې کول او بیا بیرته د ښوونځیو تړل څومره به د زده کوونکو په روحیې باندې منفي اغېز وکړي؟
ته یوازې د زده کوونکو په روحیې باندې نه، بلکې په ټول هیواد باندې دا ډیر بد منفي اغېز کوي او دوی وار تر بل طالبان یوازې خپل هغه قواره چې دوی مخکې هم هیواد ته ولسته او نړۍ ته ښودلې دغه وار تر بل خلکو ته ورښکاره کوي او دوی یو ځل بیا هم وایي چې موږ هماغه کسان یو، موږ هیڅ تغییر نه دی کړی. دا وار تر بل د خلکو په ذهن باندې روح او روان، یعنی د دې په ټول روحي په دې د ټول وجود باندې د دوی ډیر بد شکل باندې غیس کوي چې د پراتونکو کې د ډیر بد او د ډیر ناورینو کرن سره به موږ مخامخ شو.
میرمن مومن، کدارته وای چې په طالب چرواکو کې ځینې داسې د دوی مشران شته چې د خوانځیو د پرانستلو سره موافق دي او دوی غواړي چې خوانځي پرانستل شي، ولې دوی ځینې د دې کار مخالف دي او ځینې موافق دي؟ دوی ول نشي کولای چې په خلوص یو بل اخر یو تصمیم ونیسي؟
ستونزه همدا ده چې طالبانو کې هم ټول په یو نظر باندې نه دي، په دې کې دوه درې ډلې دي. یو هغه ډیره کلکه متاسبه ډله ده چې دوی د تحصیل او د تعلیم په کلي توګه د ښځو ممانعت کوي، او بیا بیرته میانه ډوله ډله ده، او بیا هم ځینې هغه کسان دي چې په طالبانو کې دي مګر د تحصیل کلک طرفداران دي. نو خپل په مابین کې ورک دي، یو بل نه ورک دي. مشکل دا ده چې دوی پردي پال دي، دوی وران دي، او دوی یو خاص ډلې ته کار کوي. هغه دوی نه پریږدي چې افغانستان یو ځل بیا هم په پښو ودرېږي او نجونې تحصیل
میرمن مومنز مخک لري
bale
موږ تاسو غږ لرو مهرباني وکي میرمن مومن که از مخک لري د ما ورکی
البته ما خپل فکر کوم دا غوښنه بوانه وریدل شو د به خپل ځان خبره تکراروم چې طالبان په درې ډلې دي چې یو ډیره غلیظه او سخت دریزانه عمل کوي چې ډیر زیات غوښتل چې د تعلیم او په کلي توګه د ښځو پښتون نسترګې پټي او بیا بیرته میانه ډول ډاله ده او سره هغه ډاله چې طالبان یعنی هغه خپل هم په ما په دې نظر دي چې باید خوندي خلاص شي خصوصا دا چې دوی خپل په مابین کې لار ورکه کړې ده او دوی هغه مشخصه ډله چې دوی لباده مرغ چې اکثرا مشران دي او غوې یا کسانو ته چې کار کوي مزدوران چې دمیغي کسان دي د غوې د طرفه ورته ترڅو چې حق حکم ورنکړل شي چې تاسو خوندي پرانیزي دوی خوندي نه پرانیزي نو د ما هیله ده دوی د اول په مابین کې خپل
ډیر زیاته مننه میرمن مومن چې موږ سره وګډین وکړه او وخت مو راکړو د ښځو د حقوقو فعال او شننکې نرګس مومن و چې د خونځیو په اړه موږ سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالی اړونتیا د راپور لمخې افغانستان د هغو نشپېتو هیوادونو په ډله کې راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالی اړونتیا اړتیاوې نه دي پوره کړې. په دې راپور کې ویل شوی دی چې د طالبانو سرپرست حکومت چې لا هم دغه هیواد یې په رسمیت نه دی پیژندلی، د خپل حکومت د بودیجې مصرف او د قانونو د قراردادونو په اړه معلومات له خلکو او دوی سره نه دي شریک کړي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو راپور په خبرې دوه ویلي افغانستان یو له هغو نه شپېتو هیوادونو دی چې تیر یو کال کې د طالبانو د حکومت د بودیجې مصارفو په اړه د روڼتیا لپاره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي. دا ارزونه یو سلو یو څلوي هیوادونو لپاره سوي چې له دې جملې څخه دوه اویا هیوادونو د مالی شفافیت اړتیاوې پوره کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور کې راغلي د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې هیڅ ادارې داسې اقدامات نه دي ترسره کړي چې ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان د مالی شفافیت الکتر لګه اړتیاوی پوره کوي. هیڅ ادارې په یو مناسبه موده کې د اجرایی بودیجې وړاندیز یا د کال پای راپور نه دی خبر کړای. په دې راپور کې د طالبانو حکومت ته د تش په نامه موقت حکومت استعلام کول سوی او ټینګار سوی چې د طالبانو د حکومت د تش په نامه پوځي او استخباراتي خدماتو د بودیجې په اړه عام خلکو ته معلومات نه دی ورکړل سوی. د راپور زیاتوي چې طالبانو د قانونو د کیندنې په اړه له قراردادي شرکتونو او استخراج کوونکو هیوادونو سره د کړیو تړونونو اړه هم هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي او لا مشخصه نه ده چې آیا طالبان په حکومت کې داسې یو اداره یا بنسټ لري چې د حکومت پر مصارفو یې د نړیوالو معیارونو او اصولو لمخې څار ولري. د غراپور کې پر طالبانو ټینګار سوی چې د حقیقي اوایدو د راټولولو، د بودیجې د مصارفو او لګښتونو په اړه باید وخت په وخت رانه اسناد او معلومات خبر کړي، خو د طالبانو حکومت وایي دوی امریکا ته د شفافیت اړوند وضاحت ورکولو ته اړ نه دي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد وایي دوی حکومت یو منظم میکانیزم لمخه د حکومت د بودیجې مصرف او اواید سنجوي.
اسلامي مدد ټول بودیجې په ډیر شفافیت سره مصرفيږي او موږ خپل د شفافیت پر ډیر قوي میکانیزمونه لرو چې هغه په تیر شلو کلو کې امریکا په وجود کې دلته نو د قانون او د استخراج او د قراردادونو په اړه باندې معلومات ټول د پټرولیم وزارت په سایت باندې خپري.
ازادي راډیو د طالبانو د حکومت د قانون وزارت او جنونو نورو اړوندو ادارو ویپانې وکټلې خو تر ډیره د یاد وزارت او ځینو نور ادارو لوې پانو څخه هغه راپورونه یا پاکړل سوي او یا هم هیڅ نسته چې د تی جمهوریت حکومت پر مهال ځینو سترو شرکتونو سره سوي وو او لا هم د هغو قراردادونو لمخې په ځینو برخو کې فعالیتونه کیږي. ځینې اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو حکومت تر دې دمه د شفافیت لپاره لازم قوانین، تګلاره او څارونکو بنسټونه نه لري. لدی جلی د اقتصادي چارپو ظریف امینیار ازادي رادیو ته وویل
طالبان تر اوسه نه دي توانیدلی چې د خپل د دولت ساختار مشخص کړي او د یو مشروع او ټول شمول دولت ایجادولو زمینه برابر کړي. بنان تر اوسه لازم بنسټونه، قوانین او د نظارت میکانیزم شتون لري چې شفافیت مصدر شي.
که څه هم د تیر جمهوریت حکومت هم څو ځله د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او ادارو د راپورونو مخې د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی و چې اداري فساد پکې زیات و، خو په دې وروستیو کې ځینو بهرنیو او کورنیو څارونکو بنسټونو فعالیت پیل کړی و چې د حکومت پر لګښتونو او بودیجې څارنې کولې. د ځانګړي بازراس دولتي اداره یو له هغو وه.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د میدان وردګو د پخوانی خروالی ظریفی غفاری د فعالیتونو په اړه مستند فلم با په غالب ګمان د سکال اوسکار جایزې ته ونومول شي. د فلم د کرکټونو کو په باور د هغې په لاسونو کې فلم لیدونکي پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو په درشل کې او له هغې وروسته د جوریانونو لیدو طبیعي په دې جزئیات د احمد تکل پر راپور کې ووري.
د هغې په لاسونو کې مستند فلم چې د پخواني نظام د یوازینۍ ځوانې ښځینه ښاروالې ظریفې غفاري د ژوند په اړه جوړ شوی. د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو په لاس د جمهوري نظام د سقوط په درشل کې او له هغه وروسته تاوده جریانات رانغاړي. د کرکتونکو په باور دا فلم چې تمنا ایازی او مارسل میتلسفن جوړ کړی او د سګنی کال په نومبر میاشت کې به د نتفلیکس شبکې له لارې خپور شي، لیدونکي د هغو شپو ورځو د تودو جریاناتو ویرې او هیجان لیدو ته بیایي چې په ترڅ کې متحدو ایالتونو له افغانستانه وتلو ته چمتووالی نیو او طالبان هغه ډله چې کلونه مخکې واک چلولی و یو ځل بیا پر دې هیواد واکمنېدو ته نږدې کېده. په دې مستند فلم کې ظریفه غفاري لیدل کیږي چې د یوې سیاستوالې په توګه د ښځو د کار او تعلیم د لوی هدف څرګنده دفاع کوي. د هغې په لاسونو کې فلم څو میاشتې پر شا ځي او د طالبانو له واکمنېدو د مخکې زمانې تصویرونه او هغه ارزښتونه نندارې ته وړاندې کوي چې په خطر کې وو. د دې فلم لومړنۍ ننداره د جمعې په ورځ د سپتمبر په 9 د کاناډا په تورانټو ښار کې وشوه. میرمن غفاري چې په دې مراسمو کې حاضر وه د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د فلم په اړه د نندارچیانو غبرګونونه بیان کړل.
د خلکو ریویوګانې ډیر ښایسته وي ځکه چې دا لومړی ځل به د افغانستان یو متفاوت تصویر نړیوالو ته وړاندې کیږي. کوم کسانو چې فلم په لومړي ځل ولیدل هغوی یو ډیر واضح حقیقت یې د دغه فلم نه واخیستل او ولیدل چې افغان ولس، افغان وطن د سولې، د مینې، د تعلیم، د پرمختګ وطن دی. خو لوبغاړي پکې لوبیدلی هغه سمو ځایو کې په سم وختونو او په سمو برنامو نه دی لوبیدلی.
ظریف غفاری د 2021 کال په اگست میاشت کې په جرمنی کې پناه واخیسته. په 2019 کال کې بی بی سی نوموړي د سلو الهام بخونکو او اغیزمنو خزو په قطر کې یاد کړه او په 2020 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زړوري خزي جایزه ترلاسه کړه. میرمن غفاری چې په 2021 کال کې د اوکسی ډی په نوم د زړورتیا جایزه هم ګټلې ده، د اوس د افغانستان د خزو لپاره د یوې مرستندوی ټولنې مشري کوي. کرکتون کې په دې اندي چې د هغې په لاسونو کې مستند فلم خای سکل د اسکار په معتبرو جایزو کې د مستند فلمونو په کټګوري کې ونومول شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال .org.
تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې په ازادي رادیو .com کې واوري او ولولئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کابل د خیرخانی مینې د یو سل دوه بستریز روغتون د ډاکټرې شکریا لیکوزی چې شل ورځې مخکې وژل شوی و زوی علی اسهر وایي چې تر اوسه د مور د وژنې عاملین نه دي موندل شوي. علی اسهر وایي چې مور یې په خپل ټیکري زړول شوی و. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیه قومندانۍ ویلي چې د دغه پیښې اړوند څېړنې لا هم روانې دي. یو شمیر فعال میرمنې بیا وایي دا ډول پیښې په بیلابیلو برخو کې د ښځو په وړاندې پر حضور او فعال فعالیت منفی اغیزی کوي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
څلوېښت کلنې شکریا الکوزی چې د کابل ښار خیرخانې مینې د یو سلو دویم بستریز روغتون په نسایي او ولادي څانګه کې کار کاوه، د روانې سنبلې میاشتې په دویمه نیټه له خپل کتنځای څخه تر تری تم کېدو وروسته جسد یې د سنبلې په څلورمه عدلی طب ته ولیک ډول سو
فعلا باورش نه میګه د جمع ما فعلا یک ډاکټر موفق
د ډاکټر شکریا الکوزی زوی ولسکلن الیاس هر د مور د ورکیدو کیسه کوي دای چې د خوندیز د کونکې د ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې مور یې د چهار شنبه په ورځ د سنبلې په دوه منیټه لدریو خزو سره چې یوې ځان ناروغ معرفي کړي وو د مرستې په هدف دوی سره ملالۍ زیګنتون ته ولاړه د الیاس هر په خبره دوی د مور لوتلو څو دقیقې وروسته ورته ټلیفون وکړ او د همغې ورځ په سبا یې هم د مور له ټلیفون څخه اړیکه ورسره ونیول سوه او ورته وویل سول چې د ټلیفون چارج کم دی اندېښنه مه کوئ هغه زیاته کړه چې عدلي طب د همدې اونۍ د جمعې په ورځ د مور مړی د 500 فامیلي سیمې څخه ترلاسه کړی وو او د سې شنبې په ورځ یې دوی ته وسپاره الیاس هر وایي چې تر اوسه یې د مور د وزنې عاملین نه دي پیدا سوي او نه هم نیول سوي الیاس هر وایي چې مور یې په خپل ټکري ځړول سوې وه د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکو ویلي چې د ډاکټر شکریه جسد یې د کابل ښار په قصبه سیمه کې په یوه بوجۍ کې موندلی و په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیه قمندانې ویان خالد زدران ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې اغلی الکوزی د نامعلومو کسانو لخوا وزل سوې او د دې پیښې په اړه د دوی څېړنې دوام لري په ورته وخت کې یوه فعاله میرمن نرګس احمدزی وایي د دې ډول پیښو رامنځته کیدل د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر حضور منفی اغیزه کوي
نور میرمنو د پرمختګ مخه نیسي هغه میرمنې چې دلته اوس په دنده باندې مصروف دي یا راولې دي او کچېرې دغه څه پیښو مخه ونیول شي نو دا به ډېرې بدې پایلې ولري هغه میرمنې چې په دفترونو کې دن ترسره کوي هم په رسنیو کې د هغوی کورنۍ به دې ته زړه ښه نه کړي
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو د وزنو په ګډون د هدفي وزنو دوام د نړیوالو سازمانونو او نړیوالو ټولنې اندېښنې راپارولې دي د روان کال د سرطان میاشتې په 9 نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو راپور کې لیکلي وو چې د تیر کال د اګست له 15 د 2020 کال د جون تر 15 پورې د طالبانو د حکومت غړو لږ تر لږه 168 پخواني حکومتي چارواکي وزلي چې په دې سره یې د دوی په خبره د خپل اعلان کړې عمومي افیس څخه سرغړونه کړې ده
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد سوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 22 12 6 41 01
اوس په افغانستان ختیز نورستان ته ورشو په نورستان کې نس ناستې ناروغۍ تر اوسه 3 وژلې او په سلګونه نور پرېخته شوې دي خلک د یادې ناروغۍ زیاتوالی او زر خپرېدو اندېښمن کړي دي د امې روغتیا مسؤلین د درملو امکاناتو د کمی خبره کوي د دوی په وینا چې په نورستان کې داسې کوم ستر روغتون نشته چې هلته ناروغان بستري او درملنې وکړي د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري
د دوه بولسوالی وسیدونکو وای په سیمه کې اسهالات زیات شوی او د ناروغانو د درملنې او بستر لپاره امکانات کم دي قومي مشران حاجی میراجان او دای ګل
راغره مز نوبت ماته نه پیدا کیږي چې ځان ماینه د دروازه مخه کې یو زما حلل خدای نور خل خبري نشي کولای پرون یو زما مسته یو زما لور یو زما بل مسته شپې کول را شوی او د دې حالت روان د بازي چې پرګټ کې دوه چولې بعد هغه ځای نشته خلی موټر کې بستر دي کوم
دلته کولرا ملک لغله ډیر خلک مشکلات سلاخته دي مریضان ډیر دي هوټل کې مثال بازي داسې ډاکټرانو کوي چې کورونا ته لګي دلته دي بستر ځای نشته چې زه مریض نه مخزوم دي کورلې دوه غړي مریضان دي عمرونه یو تقریبا 28 کال دا یو ځل سال دا څه خوځې دي
د نورګرام ولسوالۍ د مرکز وسیدونکو صاحب داد همدرد راته ویل لتیر وو غرزو سخی په ولسوالی او شاوخوا ساحو کې د نسناست ناروغي په چټکۍ سره مخ پر زیاتې دوده ک مخې ونینی ولشي نو د زیاتو خلکو د مړینې سبب بشي.
نړیوالو کورنیو مؤسساتونو په دې وزارت نمو زمون خواهش ده چې سر لوار هم د اوس نه باید ډیر اقدامات وکړي او چټک اقدامات وکړي، خپل امکانات زیات کړي، پرسونل تقویه کړي، اضافي پرسونل وګماري تر څو دغه واقعیتو مخه ونیول شي. که چیرته اوس نه ورته پام ونه شي شاید راتلونکي کې دا موضوع خطرناک شي.
په ختیځ، مرکزی او لویدیځ نورستان کې د نسناستې ناروغي په یادو سیمو کې د سختو سیلابونو راوتلو او د اوبو او چاپیریال ککړېدو وروسته زیاته شوې ده. په نورستان کې د عامې روغتیا مسؤلین هم مني چې د ولایت په څلورو ولسوالیو کامدیش، وانتویګل، دواب او نورګرام کې د نسناستې ناروغي ډېره شوې چې په تیره یوه اونۍ کې ترې درې تنه مړه شوي او د دریو سوو ناروغانو درملنه کړې ده. په یاد ولایت کې د ساري ناروغیو د کنټرول مسؤل ډاکټر نظام الدین نجم ازادي راډیو ته وویل:
بدبختانه وایم تر اوسه پورې مونږ د یادو واقعاتو څخه درې مړینې لرو او تقریبا د 312 ناروغان تر دې دمه تداوي شوي دي په دغه څلورو ولسوالیو کې. اوس زمونږ ټیمونه ایسیا یا د سویډن په همکارۍ او د WHO په سپورټ ورسره په څنګ کې د IMC دغو په همکارۍ زمونږ ټیمونه په ساحو کې دي او تداوي جریان لري. غوښتنه مو دا د بین الاقوامي ادارو خاص کر د یونیسف نه ده چې مونږ سره د هایجین کیټونو او هغه ضروري لوازم چې دی په نورو ولایتونو کې یاد ناروغي د مخنیوي لپاره ورکی باید نورستان د یاد ونه باسي.
ډاکټران توصیه کوي چې باید خلک د کولورا ناروغي د مخنیوي او ترې د ځانونو، کورنۍ او ټولنې ساتنې لپاره خپل چاپیریال او ماشومان پاک وساتي او کوخه وکړي چې له جوش شو او بو ګټه واخلي. د دوی په خبره که څوک پرې اخته شوي وي باید زر نږدې روغتي مرکز ته ورسوي او زیات مایعات ورکړي.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
د خبرونې په دویمه برخه کې درته نیمه نړۍ او تاندې څنګه خبرونې لرو، خو اوس به ورشو ستاسو پیغامونه ته.
نوم محمد قاسم نو غزنی ولایت څخه د سره دا پیغام پیدم. ستاسو غزنی ولایت په حاجوی روغتون کې شدیده مریضانو ته اکسیجن سیدا په سم مراجعانه کې ایز دوا ورته لیکي. هغه دلته ستاسو په دوا شو داخل شپ خانه کې ستاسو دولتي دوا ده، هغه مفته ده. دوی ورته وایي روکي دغه نخصي ورته لیکي، بیا له دواخانو سره دی سدي په فیصدي باندې شریک دي. هغه دواخانو والا بیا داسې نخصي ولیکلي چې بل جهیم نه پیدا کیږي. دا خلک ډیرو سره په تنګ دي که زموږ دغه غږ تر مسؤلینو پورې ورسوي ډېر بخښي.
السلام علیکم هم آباد سلام موږ دا هیله لرو چې دا د نوزاد ولسوال او دا د موسسې کارکوونکي دا ټول سره لاسته حالت سره خوري حالت سره تقسیموي. دا کښته کاریزو ته هیڅ پام لرنه نه کوي، نه مکتب شته، نه کلینیک شته، موږ خواته هیڅ سر نه ګرځي. نو موږ جدي غوښتنه د ولایت او د مرکزي مشرانو څخه کوو چې دلته زموږ سره موږ خواته پر پام لرنه وکړي. دا زموږ ځاغ پور
جواب کار ته جوال د ننګرهار ولایت څخه تاسره خبرې شریکو. د کابل او ننګرهار لوی لار د ځنګل باغ په سیمه کې یو پلچک اوبو نړوله ده په تیرو سیلابونو کې. نو دغه پلچک ګڼ شمېر محصلین د ستونزو سره مخ کړي دي. زما د چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه ځای ته پاملرنه وکړي او زر تر زره دغه پلچک جوړ کړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. څلرويشت 201.
وخت په کابل کې څلور نیمه بجې شو. په دویم برخه کې درته نیمه نړۍ او تاندې څنګه خبرونه لرو، خو لنډ خبرونه غوښنه مخکې. د پکتیا ولایت اوسیدونکو وایي چې طالبانو نن بیرته په دې ولایت کې د نجونو ښوونځي وتړل او نجونو ته اجازه ورنکړه چې ښوونځي وته دننه شي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی چې نو غوښتل نوم یې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې ښوونځي وته راغلي نجونې په جړه بیرته کورونو ته ستنې شوې. د ښوونځیو له تړلو وروسته په پکتیا کې زده کوونکو نجونو د دې ولایت د پوهنې ریاست ته مخې کړه او لاریون یې وکړ او د خپلو ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه یې کوله. دوی ویل حق لري چې زده کړې وکړي او د حق به یې ترې وانخیستل شي. که د نجونو ښوونځي دوه اونۍ مخکې پرانیستل شوي وو، خو یوه اونۍ مخکې پرانیسته رسنیزه شوه. د دې خبر له خبرېدو وروسته د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې اړه څېړنه کوي چې د ښوونځي د چا په امر فعاله شوي دي. له یو کال ډېره موده کېږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلی دي او له نړیوالو او کورنیو فشارونو سره هم طالبان دې ته نه دي تیار شوي چې دا ښوونځي بیرته پرانیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له روسیې وخت دی چې سملاسی دی د روسیې سیاسي مخالف الکسی ناولی له خوش کړی. الکسی چې په روسیې کې د پوتین سیاسي مخالف دی، په دې وروستیو کې ځنګړي خونې ته لیکل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویا اند نایټ پرایس پر نوویل چې الکسی سره د روسیې د حکومت چلند ته اندېښمن دی. الکسی د سپتمبر په اتمه په یو لړ ټویټونو کې ویلي وو چې د زندان چارواکو هغه د زندان له داخله په جنایي تورونو تورن کړی. د بریټانیا پادشا دریم چارلز د ملکې الیزابت لمړنی وروسته په خپل لمړی وینا کې وویل چې د خپل مور لارې ته به دوام ورکړي. چارلز چې د سپتمبر په اتمه د خپل مور لمړنی وروسته د بریټانیا پادشا شو، وویل چې د خپل خلکو لپاره هر راز خدمت ته چمتو دی. تر راپورونو له مخې دویم ملکې الیزابت په 1940 کال کې چې کله یې ویش کلنه وه، په خپل وینا کې ویلی وو چې د بریټانیا او د ټولګټو هیوادونو خلکو خدمت ته چمتو ده. نوموړي لاویا کاله واک منې وروسته د پنځمې پورس مړه شوه. تمه ده چې د هغې مړی به له سکاټلند څخه لندن ته ولېږدول شي، خو په دې اړه چې کله به خاورو ته سپارل کېږي تر اوسه څه نه دي ویل شوي. په پام کې ده چې د ملکې الیزابت د ښخول په مراسمو کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن په ګډون د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو مشران برخه واخلي. او د آسیا د کرکټ د شل اوریزو جام په لوبو کې سریلانکا ملي لوبډله وتوانېدله چې پاکستان ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړي. د دې جام وروستۍ لوبه به سبا یکشنبه د سریلانکا او پاکستان ترمنځ وي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه میومنی. په دې وروستیو کې چې پر افغان مېرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې محدودیت لګیدلې دی، د کونډو مېرمنو اندېښنې او ستونزې هم ورزیاتې کړې دي. په افغانستان کې کونډې مېرمنې له خپل ډیرو شرعي، بشري او مدني حقوقو څخه بې برخې دي. د بیلګې په توګه په خپل ځړه د دوهم واده واک نه ورکول کیږي. د تګ راتک، زده کړې، کار او د ته ورته اړینو مسایلو پاکله په خپل خواخه پریکړه نشي کولای. کله ناکله خو له خپل نږدې دوستانو او خپلوانو سره د لیدلو بندیز هم وربند لګیږي. په ځینو سیمو کې خو بیا د کونډې ښځې د میړه کورنۍ کونډه دې ته مجبوروي چې د کورنۍ له وغړي سره پرته د دې لخواخه دوهمه نکاح وکړي، چې دا په خپل له کونډې ښځې سره خوشنات دی. مریم وایي چې میړه په انتحاري عمله کې مړ شوی دی. د هغه له مرګ وروسته هیڅ ډول مرسته هم نه ده سره کړې.
هیڅ مې نه دلو د کور مې غلو واکه سلام مې شي څه دا په انتحاري کې فل چرخي لار کې دلته شي څه لور مې شي د سوال زوی مې شي څه وس خپل تک تنا پات سند غزوی مې بل مرګ خدای راک دی خو کور ته زمږی خاطر زم یعنی دا کال څه پوره کېږي په قیامت کې خورې نری نه زنه لارم کوچړم هیڅ څوک نه لارم تر اوسه پورې ما سره چا کوم ما کوم نه دکړه یو روپې کوم ما نه دکړه.
ملکه هم یو پونډه میرمنده که څه هم د شپږو ماشومانو مور ده، خو بیا هم د میړه د کورنۍ د ډیرو خبرو له وجې د ضروري کارونو لپاره هم له کوره بهر نشي تللی.
شوارم شهید شد، خودم جوان هستم، شش طفل دارم، فامیلم
میره می شهید شوی دی، خپل ځوانیم، شپږ ماشومان لرم. کورنۍ می داسې یوه کورنۍ ده چې ټوله ورځ همدا وایي چې له کور څخه مه وزه. بیا کله چې وزم ډېرې خبرې اورم، ټیکرای دې وړکی دی، کالی دې لنډ دی. سل ځله مې ورته ویلي چې د تاسو دا چلند مناسب نه دی، خو بیا هم هماغه تکراري خبرې اورم. یو ورځ مې ټول راټول کړل، دا مې ورته وویل چې سمه ده، زه لوڅ مخ ګرځم، خو دا مې ژمنه ده چې زه په ټول عمر بل واده نه کوم، زه خپل اولادونه روزم. ما ته به دا ډېر د ویاړ ځای وي چې ماشومان مې تر یو ځایه ورسوم. لومړی د خسر له کورنۍ څخه او بیا هم له ټولنې نه ډېره نه امیده یم. تاسو تر اوسه لیدلي چې کونډې ښځې ته چا په درنه سترګه کتلي وي؟
آیا شما د دین سنې یک بیوه په چشمې ګرنګ سیل شوه؟
ملکه وایي هغه نه غواړي چې دوهم واده وکړي. په وینا یې له خپلو بچو سره خوشحاله ده او یوازینۍ هیله یې د اولادونو روزنه او پالنه ده.
فامیل گفتن اگر ازدواج میکنی، اما من نخواستم. خسرم دارم ایوار اما
کورنۍ راته وویل چې زموږ له کوچني زوی سره واده وکړه. زما لیوار ډیر زیات له ما وړکی دی، ما قبول نه کړه. له همغې ورځې څخه وروسته زما خپل حق چې د خسر په کور کې لرم نه یې راکوي. خسر مې راته وایي چې له زوی سره مې دوهمه نکاح وکړه، هغه به خرڅ او مصرف درکوي، خو زه دا نه غواړم، زه مې خپل اولادونه رسوم.
ما هیڅ چیز نه قبول دارم او نه میخوای، ما اولادم میرسونم.
په افغانستان کې کونډې میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. د ماشومانو روزنه، د نفقې او کور پیدا کول، د کورنۍ ټول لګښتونه پوره کول ورلغاړي وي. له دې ټولو سره سره بیا د خسر کور په عملي توګه دا ثبتوي چې د کونډې ښځې ټول واک او اختیار د دوی دی، په زور یې نکاح کوي. حال دا چې له شرعي او قانوني اړخه کونډې ښځې د واده د پریکړې حق لري، خو دوی دغه حق په جبر سره ورنه اخلي. په لرو پرتو سیمو کې اوس هم کونډه د هغې له خوښې پرته په نکاح کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی احمد وایي چې د دوی په کلي کې کونډه ښځه د زوی په عمر لیوره ته واده شوه.
کونډو په برخه کې ووایي ما چې 2000 کال کې د جون میاشت کې زموږ په کلی کې یو کس ووژل شو. دا چې ووژل شو له مغه وخت یې میرمنه کونډه وه او همدا د خسر کرې شپې سبا کولې، ګرچې هغه سلور زامن دوه لورانې هم درلودلې. نو په همدې اونۍ کې د لیورته نکاح شوله. هغه لیورته چې نږدې د هغې په واده کې، هغه د خپلې وریندارې په واده کې، هغه شاید وکلن یا هم اته کلن وو، ولې تازه هغه ته نکاح شوې ده. دغه اونۍ کې نکاح شوې ده. ګرچې د ښځې ویلي وو چې زه واده نه کوم، او یعنی نکاح نه کوم، که نه نه بل ځای کوم او نه په دې کور کې کوم، خو د خسر او د لورونو لخوا په هغې فشار وارد شو او ویل چې سبا به خلک څه وایي که چېرته مثلا تا پورې داسې بد نوم شو، یا هم ستا نوم بد شو، یا هم خلکو ویل چې دا داسې ده او داسې ده، نو موږ بیا تا ژوندۍ نه پرېږدو، زموږ نوم بدیږي، نو ته باید همدلته میړه وکې او همدغه کور کې خپل نیوره سره نکاح وکې. نو دا چې هغه مجبوره سوه، د مجبوریت پر اساس یې هغه خپل لیوره سره نکاح وکړله، ګر چې هغه په هغه لیوره باندې مشره هم وه او د هغه سره ظلم هم وشو. تقریبا فکر وکړ نو چې لکه ورور ته چې خور نکاح کوي، ځکه چې هغه ماشوم و. او دغسې یو کیسې شوي دي، موږ د داسې پیښو ډېر شاهدان یو. د پخوانه تر اوسه پورې زموږ په سیمه کې، کلي کې، ولایاتو کې دغسې کیسې شوي دي چې ورینداره یې لیوره ته نکاح شوې ده. یوه کونډه چې د خپل وکالت باید ولري، خپله باید پرېکړه وکړي، پرېکړې ته نه ده پرېښودل شوې، بلکې په زور زیاتی باندې هغه نکاح شوې ده. هغه مجبوریتونو په اساس باندې دې ته اړ شوې ده چې د لیوره سره نکاح وکړي.
د بغلان اوسیدونکی اجمل بیا وایي چې د دوی په سیمه کې بیا کونډې ته د حق ورکول کیږي چې خپل راتلونکی ژوند په خپله خوښه وټاکي، ځکه دوی پوهیږي چې دا د کونډې ښځې قانوني او شرعي حق دی.
بلکل دا چې خزی د ټولنې یا اجتماع نیمایی برخه جوړوي او په اسلام کې هم خزو ته پوره پوره توجه شوی ده. مسلمانان هم په دې مکلف دي چې د اسلام په چوکاټ کې د اسلام پر رڼا کې خزو ته خپل حق ورکول سي. او بله دا چې کومې خزی خاوند وفات شي او دا په کور پاتې شي، نو اکثره زمونږ د بغلانیانو رسم او رواج دا ده هغه خزی چې په کور کونډې پاتې شي د څلور میاشتو لس ورځو نه وروسته چې د خاوند د عیادت ورځې ده، د هغه نه وروسته بیا هغه کونډه کوی سي چې په خپل اراده په خپل فکر سره هغه بل خاوند وکړي، او یا کوی سي چې په اندې کور کې پاتې سي. هر هغه څه چې مونږ په کور کې خورو یا مونږ په کور کې زندگی کوو دې ته هم هغسې حق ورکول کېږي. او بل هغه کونډه چې په کور کې پاتې کیږي د هغې خوښه ده که چیرته د څلور میاشتې لس ورځې چې هغه د عیادت ورځې دي د هغه نه وروسته کولی شي په خپله خوښه باندې کوم میړه که غواړي چې زه باید نوره هم له یو خاوند سره زندگی وکړم هغه کوی شي چې په خپله خوښه باندې میړه وکړي، او همداسې کوی شي چې د خپل د کورنۍ د پلار یا د مور یا د ورور په خوښه باندې کوی شي کورنۍ ژوند وکړي. بغلان کې اصول دا شی دی چې چاته هغه کونډې چې په کور پاتې کیږي هغو لپاره جدیت نشته ده، د هغو لپاره یعنی د زور خبره نه ده چې ته به حتمي او ضروري دا کومه خبر چې زه کومه دا به کیږي نه. نو دلته اکثره رایه ورکول کیږي، ښځې ته وخت ورکول کیږي په خپله خوښه باندې د ژوند تګلاره دې برابره کې کوی سي د په خپله خوښه باندې د یعنی خاوند انتخاب کې، او که غواړې چې خاوند ونه کړي نو کوی سي په اندغه کور کې لکه څنګه ده چې ژوند کوو همداسې د کور وګړي، نو هغه هم په کور کې لکه وریندار داسې ده، نو کوی سي همسې ازادانه ژوند وکړي په کور کې.
د خلکو په وینا په ځینو کورنیو کې بیا یو بل نامناسب چلند چې له کونډې ښځې سره کیږي هغه دا ده چې بد قدمه ورته وایي، د ټولو مخکې پیغور ورکول کیږي او شومه یې ګڼي، حال دا چې د اسلام دین بیا دا ټول منه ګڼي. اسلام کونډې ښځې ته په خپل زړه د واده اجازه ورکړې ده. د پوهنتون استاد او دیني عالم نورالله کوثر وایي چې په شریعت کې ټولې ښځې هغه که کونډې وي یا هم پیغلې د میړه د انتخاب حق لري.
کونډه په اسلامي شریعت کې خپل اختیار لري، کله چې خاوند وفات سو یا ښځه مطلقه سوه نور عام تام اختیار خپل د هیڅوک په زور باندې کولای نسی، او هیڅوک دا حق شرعان نه لري چې هغه منع کړي. الله جل جلاله فرمای فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن، وای تاسو د ښځه ممنې کوئ کونډه یا مطلقه ممنې کوئ چې خپل زړه باندې ازدواج وکړي، او کله چې د معروف او نیکې طریقې سره د خپل واده کو. نو د شرعان هر ښځه چې کله کونډه سي خپل عام تام اختیار د خپل دې سره ده، مور او پلار او ورونه دوی حق نه لري چې شرعان دوی دا منې کړي او دې تورته وایي چې پلانۍ به کولی شي پلانۍ به نشي کولی، یا مجبور کې چې همدې کورنۍ کې به څوک کوي هغه خپل اختیار ده چې په هره کورنۍ کې په همدې کورنۍ کې څوک کوي په بلې کورنۍ کې خپل اختیار ده. هو یو خبره ده عرفان که په همدغې کورنۍ کې بل څوک وکوي دغه اولادونه به تیتېږي نه، دغه اولادونه به ترنه جلا کیږي نه، په همدې کورنۍ کې به د خپلو اولادونو لپاره پاتې شي که چیرته دغه د دې ښځې په شرایطو باندې په دې کورنۍ کې څوک و. د اولادونو د اجتماع لپاره د کورنۍ کې واده ښه ده له بل چا سره، ولې حتمي نه ده، کولی شي دا ښځه هر چیرته چې زړه وي چې کفاعت مراد کړي او شرعي حدود رعایت کړي خپل واده وکړي، او الله جل جلاله دا اختیار ښځې ته ورکړی او ښځه همتام په دې کې اختیار لري چې هر څوک یې دې په کفاعت برابر وي که هغه کونډه وي مطلقه وي په خپل کفاعت سره بل چا سره واده وکړي.
درمنه دوستانو د غنو کسانو په وینا د دا ډول نامناسب دودونو د نه پاللو لپاره دی د ټولنې هر وګړی هڅه وکړي چې له منځه یوسي. د کونډې ښځې په زور نکاح کول، بدو کې ودول، بدل کول هغه څه دي چې د افغان ښځو ژوند له غنو ناخوالو سره مخ کوي. د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو د ستونزو د حل کېدلو پیله نیمه نړۍ پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتساپ شمیره ده 00 420 11 24 6001. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښې چاري.
ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابو چې واده په خپل خواخه خدای کړه د کورنۍ
دا څه کس وی چې هم زما خواخوي هم زما د کورنۍ خواخوي
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل معیارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي.
بعض ځوانان هیڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټا کی په ډیرو ټولنو کې حل ده، خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خواخې ته پام وکړي یا هم ډیر کله بې خطرې پوښتل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي. د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یو پوښتنه ده چې واده په خپل خواخه وشي ښه ده که نه کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالاتو ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به یې راتلونکی ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانان مو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپله وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
دا روزیم زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځان ورخان تڼایم د خوست ولایت یم، واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښۍ کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه د حقیقت نه پوهېږي، هر کار په مشورې باندې ښه ترسره کېږي.
د کابل اوسیدونکي صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ له خوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د موږ ډېر سرنوشت خرابېږي، بیا هغه د مېړه له کوره تښتي، ګزارا نه کوي. زموږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، موږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر موږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه موږ سره نه سیلېږي، دوه طفلان لري، مونتا هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبوره کړله چې ته باید د سی وې مجبوره ام دغه د نفر ده چې ډیر شرم ده د خټو د ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه ننګ غیرت مهمه ده، موږ افغانان استو، مګه ما ژوند دوه نفر ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه ننګ غیرت د موږ د نیکو کوم ده. علیکم عمر زندگی تباکی دي جلیم زکه تباکی.
د پکتیا اوسیدونکې جمیله د خپل خور کیسه را تکوي چې هغه خبره نه و خو پلار یې ګول ورکړ او د یو ځوان په نوم یې کړه. جمیله وایي خورې خوشحاله نه ده، خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
زما خور و همداسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده. موږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده. که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي خو بیا هم هغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل، حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي، تر اوسه پورې سمه راضي شوی نه ده. خو دا چې یو پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلی باندې ډېر وي، نو بېلېدای هم ترې نه شي. او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړینه او ضروري ده، هغه ژوند هم نشي تېرولی. او دا کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي او تر پایه دا کس سره ژوند کول، زما په نظر دا خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي، ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې په سمه توګه ترسره شي. داسې نه چې ژوند ستا وي او واقع د بل وی او څه څنګه غوړی لکه یو ماشين نه چې مونږ کوم کار غوړو هغه په تر سره کړو داسې نه وی.
جمیله وای کله چې خوري د هغې له خوخه پرته ورکړه او پلاری وسته هغې تاریخ ژوند ګوري، فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د کړندلارې په خاطر په کور کې هلته د خپله په سرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی. څو ځله چې راغلل خلک مانه یې شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله، هغه هم ونه منله. ویلیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه او ور یې کړله پرته له دې چې دینه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي، او وړه هم وه چې ور یې کړه. نو دغې هیلې یې ورته باید ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې، ویرژولې، او اوس هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده چې دا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
ډیری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیت خلاص کړي، یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي، د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي:
زیاتره خلک دی د سې تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکړي، وایي پلانی خپل زوی ته واده وک، زمبې خپل زوی ته واده وکم، او هغه سره خپل سیالي برابرې. خدا خپل دولت د خېګن د پاردانو ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکړي یا د مسولیت په غاړه غستل شي، هم د ذهني لیازا، هم د جسمي او هم د اقتصادي لیازا چې دا ورته برابر دی، او کنه روسته دا ور سره مخ کې تللی شي، او کنه خود به هم هغه مسولیت په هغه د خپل اولاد په غاړه ورا چې هغه یو مسولیت ګړي مور او پلار چې زمې د اولاد ته واده وکم یا کوژدنه کوم چې د دې مسولیت نه خلاصم، خالي خپل مسولیت پوره کړي.
خالد شانایل وایي: هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي، په کار ده په دې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي، نه دا چې مشران خپل خوخه پرې تحمل کړي.
مونږه مقابل لوري بخې درکونه، هغه کجنی یا الک وی مثال، هغه نه هغه ذهن نه مطالعه کوو چې دې ذهن کې څه دي او زړه کې څه دي کنه، او مونږ عموما هغه په ظاهري بڑا باندې فیصله کوو. مثال ما خور ده یا مثال ورور ده، هغه واده ته زړه نه خکینو، ما ته ضرورت نه دی چې مثال هغه زدمره تعدید کوم، دومره تاثیر لاندې راولم او ورته هم چې ته ولې نه کې دا وکا دا دسې دسې، زه به دا پرېدم. او مثال که وخت راشي، که وخت راشي الک وی جنې، هغه به خپل زړه غواړي چې دی واده وکړي.
دین عالم مولوی حنیفی وایي: اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپل خوخه واده وکړي، خو که د دوی خوخه نه پختل کیږي دا کار ظلم بولی چې ښې پایلې نه لري.
دا د دې هیڅ شک نشته چې لخت اکثر یو قسم ظلم ده، یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله ته الکان د خزي کیږي او دغه خزه نه خوخیږي، همیشه په کور کې جنجال وي، زبل خزه کو یا یو جلې نه وړ تر کسر واده وکړي، دا یو د بل په حقوق باندې ظالمانه تجاوز ده چې کیږي. کچیر ته نکاګانی په شریش کل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي، نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمامه نه باندې لمنځه ځي. دا د یو خرتلونکو پیغام له ځان سره لري، نیک او صالح او با فکر اولادونه مستر وړي. که هر ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د خزه خاون نه خوښيږي او د خاون خزه نه خوښيږي، نو اثر په اولادونو باندې غورځيږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړل کیږي، یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت، د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي، تشریح شي، دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي، نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
دا چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده، او که چیرته د ځوانانو خوښې ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي، په همدې اړه مو له ارواپو مصطفی عمر خیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمر خیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپل خوخه وټه کی کنا کورنۍ ورته وټه کی؟
واده کول په هر ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وی چې ځوانان او پیغلې مجبوری دي د هماغه رسم او رواج اغیدمن شي، او هماغه ټولنه کې کورنۍ څه چی وای دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي، نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي، تر څو چې راتلونکو کې یو خوشاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفاین څه حال کې او څه جلې.
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپل یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي، په دغه صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ لغړو په ځانګړي توګه مشرانو سره سلا مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کیږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بد نه غواړي. هو، که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي، په کار ده چې سالمه دخالت وکړي او پرې نږدي چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاس د غمونو او بدمرغیو یرغمل شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلی د فکری عمر او ایدولوژي له مخې ډیر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولای شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دی وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړې او انسان دی هڅه نه کوي د بل کس ذاتی او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بل مهمه موضوع دی بل در کول دی، او حتی لوی موضوعاتو کې لیو بل سره د پړی سر نه نیول کیږي او له انعطاف څخه د کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ، ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب، یوه خبره دام کیدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کیدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه بیا ډیره پوښتنه نه کیږي، په دغه صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجایم په درک کولو کې لوی مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړي توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او میړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي. خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډیره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکتر ولري، هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړ شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دیونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
اس وقت کو ہزارہ اتار سره یو دی دا دورونو ملیتو وطن دے دتوریالا یو میڑنو وطن دے بدورت مگورنن دیگی دزمرو وطن دے دتوریالا یو میڑنو وطن دے دتوریالا یو میڑنو وطن دے دننگیالیو شازلمو وطن دے دغخت دلو بریالو وطن دے ننگیا لو شاسل مو تندے دختے دل